هم همکارم نوری حسین نوری با شماست. نوری صاحب خوش آمدین.
بله ستار فروخ، تاسو ستړی مشی قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو بیا هم په کابل کې د ورستۍ خونړي برید له حاله مو خبرو دراپورونه مخې د کابل په شهر نو کې پر یو میلمستون د تیر شپې حمله تر اوسه پای ته نه رسیدلې. له خپل خبریاله سره به تماس ونیسو او تاسو به د دې حملې له ورستۍ حاله خبر کړو. خو لومړی اجمل تورمان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په شهر نو سیمه کې په بیګانۍ چاودنه کې یو تن وشل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال سټیفن او براین نن سه شنبه افغانستان ته رسیږي او د داعش وسلوالې ډلې په سوریه کې د څو بریدونو چې لږ تر لږه اته څلوېښت کسان پکې وژل شوي مسؤلیت منلی دی. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په شهر نو سیمه کې په بیګانۍ چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. دغه حمله د شپې شاوخوا یوولس بجې د کابل بانک شاته پر یو بهرني میلمستون شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیقي ازادۍ راډیو ته د یادو څرګندونو تر څنګ ویلي چې له دغې حملې او وسلوالې نښتې څخه د میلمستون یو دېرش تنه میلمانه ژوندي او سلامت ژغورل شوي دي. د دغې چاودنې په تعقیب نن سهار هم د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی چې د چارواکو په وینا هم په یاد سیمه کې وه. په کورنیو چارو وزارت کې امنیتي مقام چې وایي نه غوښتل نومې واخیستل شي. ازادۍ راډیو ته وویل دغه وسلوالو نښته لا تر اوسه هم نه ده مهار شوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ له ماسپښین وروسته په کابل کې د دفاع وزارت مخې ته هم دوه انتحاري حملې وشوې چې د عامې روغتیا د وزارت د راپور له مخې څلېرېش کسان پکې وژل شوي او دوه نوي نور ټپیان شوي دي. د وروستیو حملو مسؤلیت چا پر ځان نه دی منلی، خو د دفاع وزارت مخې ته انتحاري حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر ځان منلی دی. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال سټیفن او براین نن سه شنبه افغانستان ته رسیږي او دغلته به پر بشري وضعیت د اوږدمهاله جګړې اغېزې او د زیاتېدونکي بشري اړتیاو لپاره د چمتووالي هڅې له نږدې وارزوي. د ملګرو ملتونو له دفتره یو خبره شوې خبره پاڼه وایي چې په بشري چارو کې د دې سازمان د عمومي منشي مرستیال به افغانستان ته د خپل سفر د دوه ورځني سفر په ترڅ کې له بې ځایه شویو کډوالو، لوړ پوړو حکومتي چارواکو او بشري فعالانو سره وګوري. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په تیرو څلورو کلونو کې د جګړو له امله دولس سوه زره وګړي په کور دننه بې ځایه شوي. دا اداره همدارنګه اټکل کوي چې یوازې د روان کال په ترڅ کې به د دې کال تر پایه افغانستان ته د راستنېدونکو او په کور دننه بې ځایه شویو افغان کډوالو شمیر تر یو میلیون واوړي چې دا به په راتلونکي ساړه ژمي کې افغانستان د یو احتمالي بشري ناورین سره مخ کړي. ملګری ملتونه وایي افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو په شمیر کې ناڅاپي زیاتوالی دغلته د بشري مرستو رسوونکو ادارې اړ کړي چې د یو احتمالي بشري ناورین د مخنیوي لپاره د عاجل مرستې غوښتنه وکړي او داسې یو وضعیت سره د مبارزې لپاره چمتو اوسي. د سعودي عربستان د دفاع وزارت مرستیال ژمنه کړې چې هیواد به له افغانستان سره په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه د امنیت او ثبات په ټینګښت کې همکاري وکړي. د ارګ څخه د یوې خپرې شوې خبر پاڼې له مخې محمد عبدالله المزاید پرون په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. خبر پاڼه د سعودي عربستان د دفاع د وزیر د مرستیال له خولې زیاتوي افغانستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی او دا هیواد د ترهګرۍ قرباني دی. نوموړي ویلي د اړتیا په صورت کې به عربستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې هر اړخیزه همکاري وکړي. د خبر پاڼه په دې لیدنه کې د ولسمشر غنی له خولې وایي د نړۍ ټول هیوادونه په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونه باید په ډله ییزه توګه د ترهګرۍ د مفکورې پر ضد مبارزه وکړي. ولسمشر غنی یو ځل بیا ترهګرۍ یو نړیواله پدیده بللې او پر ضد یې په ګډو نړیوالو هڅو او د ترهګرو د سرچینو په لمنځه وړلو ټینګار کړی دی. افغان چارواکي وایي د ساپی هوایي شرکت الوتنې به نن سه شنبه بیرته پیل شي. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکې ادارې پرون په یوه خبرو پاڼه کې وویل د ساپی هوایي شرکت پرون د مالیې له وزارت سره توافق کړی چې د دې شرکت ټوله باقیداري به د میاشتنیو قسطونو په ترڅ کې ورکړي. تر دې مخکې ویل شوي چې د ساپی د هوایي شرکت لخوا د مالیې د نه ورکولو له کبله به د دې شرکت کورنۍ الوتنې سر له نن ورځې یعنی سه شنبه او بهرنۍ الوتنې به یې د پنج شنبې له ورځې بندېږي. خو اوس د افغانستان د هوایي چلند خپلواکې اداره وایي د ساپی د هوایي شرکت او مالیې وزارت ترمنځ له شبې توافق سره د دې شرکت په الوتنو بندیز لرې کیږي او د سه شنبې له ورځې د دې شرکت کورنۍ او بهرنۍ الوتنې د پخوا په شان دوام کوي. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د داعش وسلوالې ډلې په سوریه کې د څو بریدونو چې لږ تر لږه 8 کسان پکې وژل شوي مسؤلیت منلی دی. داعش سره تړلې خبري اشانس اماق وایي د دوشنبې په ورځ په دمشق، تارتوس، حماس او الحسکه کې بریدونو د دې وسلوالو ترسره کړي دي. د سوریه دولتي خبري اشانس راپور ورکړی دی چې په دې بریدونو کې 15 تنه وژل شوي او 43 تنه نور ټپیان شوي دي. د تارتوس په ساحلي سیمه کې په یو پل کې 2 چاودنې وشوې. د سوریه دولتي تلویزیون وی لومړی پر دې پل موټری بم چاودنه وشوه، وروسته دویم برید کوونکی په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد د هغو خلکو په ګڼه ګوڼه کې وچول چې د لومړنۍ چاودنې له قربانیانو سره د مرستې لپاره راټول شوي وو. همدارنګه په حماس ښار کې هم په یو موټر کې د ځای پر ځای شوي بمی چاودنې 3 کسان وژل شوي دي. په پرنیو چاودنو کې همدارنګه په شمال ختیځ ښار الحسکه کې 8 تنه او په دمشق کې 1 تن وژل شوی دی. د اتریش پولیسو هغه 15 افغان پناهغښتونکي پیژندلي چې د شنبې او یکشنبې پورې د ښځو په آزار او اذیت تورن دي. د اتریش پولیسو په خبر پاڼه کې ویلي د دې تورنو افغانانو 4 تنه 15 کلن او 14 کلن دي او 15 تورنې 20 کاله عمر لري. پولیسو له دې کسانو نمونه نه دي پټاګه کړي. د دې تلګراف ورځپاڼه د اتریش پولیسو د خبر پاڼې په حواله وایي شپږو ښځو پولیسو ته شکایت کړې چې د ویلیس د ښار په یو فیستیوال کې له سیز اورون سره مخ شوی دی. ولکه چې دا مهال پولیس په دوو نورو تورونو پسې هم ګرځي چې هغه هم د خزو په زورولو تورن دي. او د ایران مذهبي مشر پر سعودي عربستان د حج د مراسمو د تنظیم په برخه کې سخت انتقاد کړی دی. آیت الله خامنئی د دوشنبه پر ورځ په یو پیغام کې وویل د نړۍ اسلامي هیوادونه باید د حج د مراسمو تنظیم چارې د سعودي عربستان له واک وباسي. خامنئی زیاته کړه د هغه څه په خاطر چې د خدای د منمنو په وړاندې د سعودي عربستان ظالمانه چلند بولي، اسلامي نړۍ باید د سعودي عربستان په دوو سپیڅلو سیمو کې د حج د مراسمو تنظیم له سره وڅېړي. د ایران مذهبي مشر همدارنګه پر سعودي عربستان انتقاد وکړ چې د تیر کال په حج کې 480 قربانیانو ته سمې رسیدګي نه ده کړې. د دې زیارت کوونکو ډیری ایرانیان وو چې تر پخو لاندې شول او سای ورکړه. ویل کېږي چې سعودي عربستان د دې پیښې په اړه د خپلو څېړنو ډیر کم وخت جزئیات خپاره کړي، خو تل یې پر دې ټکی ټینګار کړی چې د خلکو یوې ډلې د ګڼه ګوڼې پر مهال له نافذو قوانینو سرغړاوی کړی. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
لا اجمل تورمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ریاست خبرونه واورول کې غواړي. به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته په دمو د ازادي رادیو ټکی اورګ لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیر برخه ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی. خو به هم په کابل کې د ورستي خونړي برید له حال مو هم خبرو لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل په کابل کې په شهر نو سیمه کې تر اوسه پورې حمله پاتې نه ده رسیدلې. حمله پرې و میلمستون شوې ده لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې په دې حمله کې یو تن وژل شوی، شپږ تنه ټپیان دي او 13 تنه هم میلمانه تر اوسه پورې ژغورل شوی دي. پرون هم په کابل کې د افغان لوړ پولو چارواکو لپاره خونړۍ ورځ و. په 2014 کې ډیر تلفات امنیتي چارواکو ته ورسېدل چې پکې لوړ پوړي چارواکي هم شامل وو.
در بینشان جنرال عبدالرزاق هم زخمی شد با بردن به شفاخانه 400 بستر، متاسفانه جان شیرین خود از دست داد.
ولسمشر اشرف غنی امنیتي ادارو ته امر کړی چې په کابل کې د پرونیو بریدونو مسؤلین پیدا او عدالت راکاږي. ویل کېږي چې په پرونیو بریدونو کې شاوخوا 10 تنه وژل شوي او 19 تنه هم ټپیان دي. همدا شپه هڅه کوو چې په کابل کې له خپل خبريال سره تماس ونیسو او د نننی حمله یا د هغې حمله چې د کابل په شهر نو سیمه کې پر یو میلمستون شوې ده وروستی حال ترې واخلو. لکه څنګه چې مو واورېدل تر اوسه پورې هم حمله پای ته نه ده رسېدلې. نسیم شفق سره د ټلیفون په لیکه د شفق صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې اوس هم ډزې اورېدل کېږي او که حمله پای ته رسېدلې؟ بله
سلام وړاندې کوم نوري صاحب، تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. بلې، لا هم په سیمه کې اخ او ډب روان دی، او لا هم د ډزو تیت یا خلخل ډزې په سیمه کې اوریدل کیږي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې یو تن وزل سوی او شپږ تنه نور زخمیان دي، او یو درستنه په دغه ملمستون کې چې وو هغه ژغورل سوی دي او خوندي سیمې ته انتقال سوی دي. باید ووایم چې دغه حمله په یو ملمستون باندې شوې. تیره شپه 11 بجې لومړی یو موټر بم و چې هغه ډیر قوي غږ یې هم و، او سهار هم په دغه سیمه کې یوه چاودنه سوې. امنیتي مسؤلین وایي چې دوی د تصفیوي عملیات ځکه په احتیاط سره پر مخ وړي چې د تلفاتو کچه کمه سي، او ډیر خلک پکې ډیرو خلکو ته پکې مرګزوب لا وانه وړي. دغه راز فریدون عبیدی د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس هغه هم ازادي راډیو ته لسیم څخه وویل چې تر اوسه پورې دای نه سي ویلای چې دقیقا په دغه پیښه کې څومره کسان وزل سوي یا څومره ټپیان دي، او د پیښې د سرنګوالي په اړه هم ډیر معلومات ورنه کړل. خو ویل چې امنیتي مسؤلین کوشش کوي چې دغه حمله مهار کړي. باید ووایم چې په تیرو نږدې 6 ساعتونو کې دا څلورم انفجار دی چې په 14 د چپ کابل ښار کې کیږي. پرون د دفاع وزارت په دروازه کې هم دوه پرله پسې 14 چې یوې 14 او بلې ویل کیږي چې انتحاري حمله وه، او په هغه کې نږدې 10 کسان وزل سول او تر نوې زیات ټپیان سول. خلک هم یو ډول اندېښمن کړي دي، او خلک وایي چې له ډیرو تدابیرو سره سره ولې په کابل ښار کې امنیت نه ټینګیږي.
شفق صاحب، دغه د وروستۍ حملې په ارتباط باندې چې تاسو وایئ تر اوسه پورې هم حمله پای ته نه ده رسېدلې، چارواکي څه وایي چې څو تنه بریدګر په دې حمله کې لاس لري؟
او مسؤولین امنیتی مسؤولین دقیقا د حمله کوونکو د شمیر پاره څه نه وی. ولی یو امنیتی منبع ازادي رادیو ته وویل چې دوه یا درې کسان دي چې دغه ملمستون تننوتی دي، او دوی په موزیګانو کې دي، او له امنیتی ځواکونو سره دوی د دوی خطر روانه ده. او یو تن چې موټر بم چاودنې پرونو کړه، دغه هم ځان لوزولای او موټر یې لوزولای، یعنی په مجموع کې څلور چې یو پرون په موټر بم کې زل سوی، او دوه یا درې نور لامنیتی ځواکونه سره په خو ډب روان دي.
شفق صاحب، کته هم اشرف غنی ویلی یا امنیتی ادارو ته امر کړی چې په کابل کې د ورستوي بریدونو مسولین پیدا او عدالت ترکاږي. تاسو چې له چارواکو سره مخکې هم غږیدلی وی پرون او نن که له چا سره غږیدلی یاست، آیا حکومت یا د حکومت مشران کومه داسې غونډه لري په پام کې چې دغه وروستیو بریدونو ته په پام سره چې لوړ پوړي امنیتي چارواکي پکې ووژل شول، دوی د کابل پر امنیتي وضعیت په مجموع کې خبري وکړي؟
نو پرونی حمله خو رښتیا هم څو تر امنیتی مسولین پکې وزل سول، او حتی دوه جنرالان پکې وزل سول. دا واقعا اندېښنې راپارولې د حکومت په سطحه. ولې تر اوسه لا دلته سهار وختي دی، لا تر اوسه نه دانه معلومه چایا نن به غونډې کبنی، خو په اغلب ګومان کېدای سي امنیتی چارواکي غونډه ولري او د دغه پیښې د سړنې په اړه سرګندونې وکړي، او د عاملینو د نیولو او د غوډ مجازات کولو په اړه د ولسمشر هم خبره کړي. ولې یو خبره چې خلک ډېر اشاره کوي، هغه دا ده چې تر ډیره خلک انتقاد کوي چې کمیسیونونه د سیډن لپاره تعینیږي او یا هم د عاملینو د نیولو او مجازات کولو لپاره. ولی د خلکو اندېښنه یا خلکو انتقاد دا دی چې بیا نتایج یو غمره چې لازمه ده یا ملموس نتیجه نه لري، او دغه موضوع د خلک اندېښمن کوي.
شفق صاحب، ډیره زیاته مننه. له ازادي راډیو خبريال نسیم شفق چې وای په کابل کې نن حمله تر اوسه پای ته نه ده رسیدلې، یو تن وژل شوی او شپږ تنه ټپیان شوي دي، ملمستون یو دېرش مېلمانه هم ژغورل شوي دي. نور وخت نه لرو، د ازادي راډیو مجله خبریدو ته چمتو ده.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د ملي موزیم د نوی آثارو په اړه مرکه اوري. لنډ حکایت او په ادبي باس کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې مجاز څه دی او په ادبیاتو کې څه نقش لري. په سر کې خبرونه لرو، حدیث پردیسی راوروي.
د پښتو ژبې نامتو شاعر پروفیسور رحمت الله درد د ورپېخې ناروغۍ له امله د 20 کالو په عمر له فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد درد د پښتو روان شعري بهیر سرلارۍ شاعر و. ګڼې لنډې کیسې هم لیکلې وې. و شعري ټولګې او کلیاتې چاپ شوې دي. ارواښاد درد په پښتو ژبه شاعري کوله او د اردو ژبې پروفیسور و. په څو پوهنتونونو کې د ژبې د استاد په حیث دنده ترسره کړې وه. ارواښاد له تیرو څو کلونو راهیسې ناروغ او د تېرې چهارشنبې په ورځ د تللو له کاروان سره ملګری شو. د جنازې په مراسمو کې په لسګونو لیکوالو، شاعرانو او د هغه مینوالو ګډون کړی و. په دې اړه په خبرونه کې ریپورت هم اوریدلی شئ. د هیواد د دریمو رسمي ژبو د ستونزو د څیړنې علمي سیمینار پای ته ورسید. دا سیمینار چې د جمهوري ریاست د لومړي معاونیت د دفتر لخوا جوړ شوی و، د هیواد د دریمو رسمي ژبو موجودې ستونزې پکې وڅیړل شوې. برخوالو د څلورو ورځو بحثونو په لړ کې د ښوونې او روزنې، د کتابونو او رسالو د چاپ، د دریمو رسمي ژبو د قانون د بشپړولو، د غراز د ازبکي، ترکمني، نورستاني، بلوچي او د پشهي رسمي ژبو د څیړنیز مرکز د جوړولو په باب وړاندیزونه وکړل او په وروستۍ ورځې د پریکړې لیک په صادرولو سره خپلې غوښتنې د نورو اجراءاتو په مقصد جمهوري ریاست ته واستولې. په دې اړه هم په روانه خپرونه کې ریپورت اوریدلی شئ. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې عامه کتابتون جوړ شو. د باختر آژانس د خبر له مخې د عامه کتابتون دغه ودانۍ د آلمان هیواد په مرسته د 500,000 افغانیو په لګښت په پاخه او اساسي ډول جوړه شوې ده، چې د مطالعې یو سالون، د ریفرنس دفتر، د مراجعینو د راجستر خونه، پخلنځی او نور ضروري ملحقات لري.
یخ کلیا غزل دکړم، ټپه دکړم، درد دکړم، شاعر دکړم، نغمه دکړم. وای را تدا احسان دشته پما، وای را تدا احسان دشته پما، کلی خوزه وما خو خوږه دکړم. ارواښاد رحمت الله درد لمو بیل شو. درد دو اتیا کاله لمخه د خیبر پختونخوا د جنوبی سیمې لکی مروت په مستخیل کې زیږیدلی و. لومړنۍ زده کړې په خپل ټاټوبې کې کړې وې او لوړې زده کړې د پېښور په پانتون کې پای ته رسولې وې. درد یو عمر په ځان درد تیر کړ، خو د پښتو معاصر غزل ته یې ډېر خواږه وبخل. پروفیسور درد د پښتو معاصر غزل له مخکښو استادانو څخه و. څو د شعر ټولګې او کلیاتې چاپ شوې دي. د شاعرۍ په اړه یې ویل کېږي چې د خواصو او عوامو دواړو ذوقي تنده پرې ماتېږي. مرحوم رحمت الله درد له څو کلونو راهیسې ناروغ او دردمند و. تیره چهارشنبه په ابدي خوب بیده شو. روح دې خاط وي. څوک پیغمبر شي، څوک شاعر شي درده، په چا غزل، په چا کتاب نازل شي. زموږ همکار زبیح الله مومن د درد د ادبي فعالیتونو په اړه په پیښور کې د ده د شعر له مینهوالو سره مرکې کړې دي او په کوټه کې زموږ بل همکار بارکوال میاخیل چې په ژوند له ارواښاد درد سره مرکې کړې وې، د هغو مرکو ځینې برخې او د مرحوم درد د شعر په اړه څو تنه ادیبان پوښتلي. تاسو دا راپورونه یو په بل پسې اورېدلی شئ.
خوش کېږم، نه غواړم عیشونه لرنه، نه غواړم د ځواني عمره خو تېرېږم. دا راسې پښتو ده چې د هېر کړم، داسې پښتو که رایادېږم. درد ته جولۍ په لاس نیولې ده، هر څه ته م کوه خو مره اورېږم، هر څه م کوه خو مره اورېږم.
په پښتونخوا وطن کې لکه مروت هغه سیمه ده چې په ادبي نړۍ کې د دوو نومیالیو شاعرانو عبدالرحیم مجذوب او پروفیسر رحمت الله درد په خاطر په ټوله کوزه پښتونخوا او افغانستان کې پیژندل کیږي. په دې سیمه کې په لسګونو نور شاعران او لیکوال هم د ژبې او ادب د ودې او پرمختګ لپاره ادبي او علمي خدمتونه کوي، خو دغه دوه پکې هغه شخصیتونه دي چې په دې سیمه کې د نوي پښتو شعر زړې راټوکولې دي. رحمت الله درد د لکه مروت د مستخیل کلي د نظام خان مروت زوی و. خپل لومړنۍ زده کړې په لکه مروت او منځنۍ زده کړې په بنو او ډیره اسماعیل خان سیمو کې کړې وې او وروسته یې له پېښور پوهنتون په اردو ادبیاتو کې د ماسټری ډیګري اخیستې وه چې بیا یې د پښتونخوا د بېلابېلو سیمو په کالجونو کې د اردو ادبیاتو د استاد په توګه دنده ترسره کړه. درد لا څوارلس کلن و چې وایي په سیمه کې به یې د هغو اردو شاعرانو په مشاعرو کې ګډون کاوه چې تازه په 1943 میلادي کال د هند ترویش وروسته راکډه شوي او د دوی په سیمه کې میشت شوي وو. په مشاعرو کې ګډون په ده کې هم د شعر لیکلو تنده راوپاروله او هغه و چې په اردو شعر لیکلو یې پیل وکړ. خو وایي ډېر ژر یې د خپل استاد سید تقویم الحق کاکا خیل په هڅونه او غوښتنه پښتو شعر پیل کړ او څه د پاسه شپېته کاله یې پښتو شاعري وکړه. پروفیسر درد یو غزل بول شاعر و او غزل لیکلو ته یې زیات تمایل درلود. آیا ولې پر غزل دومره مین و چې خپله لومړۍ شعري ټولګه یې هم غزل ونوموله؟
غزل خو زما په نظر کې داسې مسته او داسې وحشي اسپه ده چې په هغې سفرلي کول ډېر مشکل کار دی. دا د یو شاسوار کار دی. زه خو کله کله ځان تاسې پام کوم نو خیال راځي چې زه خو سر د لاندې ځمکې ته راغورځولی یم. خو دا چې ما تدریس کاوه د اردو د شاعرانو او ایم ایم اے اردو کې کړې وه. فارسي سره ما ډېر شوق و. ما فارسی هم تر پی اے پورې ویلې وه. نو د هغو شاعرانو نه زه ډېر متاثر وم. کلاسیک نه هم او د اردو کې د جدید شعرانه هم او خو په غزل کې د فارسی په غزل کې هم د اردو په غزل کې هم ډېر خصوصیات و. لکه چې زه په ډېر مختصر ټکو کې وایم نو خجلت د ژبې او رمز ما او اختصار او یو خاص چې موږ ورته غزل وایو یو خاص ښایست دی غزل. دا زما په نظر کې ډېر زیات و. او ځینې کسشینه داسې دي چې هغه دغو د دې رمز ایما دپاره ضروري دي لکه محاورا علم بیان ټول شاخونه. نو دا ټول لوازم اوس خو غزل چې کم تر جدید غزل وایي په هغه غزل کې د ژوند ډېر مسایل چې اول به په غزل کې کم و اول خو په غزل کې د مینې او د عشق ډېر ذکر و. د تصوف غالبه ورباندې خو د سیاسي سماجي اقتصادي حالاتو وطنیت او دا نورې دا نوې نوې خبرې چې دي لکه نفسیات ژور نفسیات دا ټول شیان اوس په غزل کې راغلل. خو زه بیا هم دا ګڼم چې غزل بنیادی طور باندې یو خوږ صنفی سخن ده او هغې چې کومې باریکیانې دي هغه نظرانداز کول نه دي په کار.
لامیر حمزه شنواری راوروسته په معاصره پښتو شاعري کې څو شمېرلې شاعران دي چې غزل یې په درسته پښتونخوا کې لوستونکي اورېدونکي موندلې دي. د پروفیسر درد غزل یې هم سندرغاړو په خپلو ژغونو کې زمزمه کړې او هم یې کتابونه په وار وار چاپ سول او ډېر شعرونه یې په خلکو کې د متل غوندې مشهور سول. د درد په نامه شعري ټولګه باندې د اسلام آباد د اکادمي ادبیات لخوا د خوشحال خان خټک ادبي جایزه هم ګټلې وه. د لیک مروت سیمې شاعر او د پروفیسر درد د کلونو کلونو د ناستې ولاړې ملګری نادرخان علیل وایي پروفیسر درد په غزل کې د روایت او نوښت ترمنځ امتزاج ساتلی وو.
غزل په حوالې سره در صاحب موږ ډېر لوی وو. در صاحب غزل ته یو نوی رنګ ورکړی و. د روایت یو رنګ و په چې روایت چې دی جدت یو ډېر رنګ و. نو داسې غزل ډېر کم لیکل شي په پښتو چې او بل دا ده چې د غزل آسان و عامو خلکو لپاره ډېر آسان و او خاص خلکو لپاره هغې چې ډېر چې وو نو دا یقینا دې ډېر زیات نقصان ده د ادب په حوالې سره او غزل په حوالې سره.
نه زه بدل یم نه زما د زړه جذبات نور دي. ګرانه لالیا خو د تا د چم حالات نور دي. نه بې رخي ژاړمه زه نه بې لفظي ژاړمه. لالیا تا نه مې په زړه کې شکایات نور دي. دنیا زما د زړه داغونه پرهرونه سماري. زما په زړه باندې تیر شوي واقعات نور دي. مو ساده خیل یو په ساده ساده کیسو پیژو. تا په کیسو کې شامل کړي کنایات نور دي. ما چې لا وخت رغ د تر کې تعلق کړی وای درد په ما نن سبا نوازشات نور دي.
پروفیسر رحمت الله درد د شلمې پیړۍ له دویمې نیمایي د یوویشتمې پیړۍ تر لومړۍ لسیزې پورې په داسې وخت کې پښتو شاعري وکړه چې په پاکستان کې پښتو د مملکت لخوا د نورو محکومو ژبو غوندې یوه کژل سوې ژبه وه او لوستونکي یې لږ وو. خو درد چې د یوازیني زوی احسان ځواني مرګۍ نور دردمن کړی و، ناهیلی زړه ستړی او بې جراته نسو او په خپله سیمه کې د شعر کرلی بوټی په سمسوره ونه بدل کړ. نادرخان علیل وایي درد صاحب په ولس او ادبي نړۍ کې د استاد او شاعر په توګه ډېر شهرت درلود، خو مړینه یې خلا راوسته.
درد صاحب ډېر مهربان استاد و، پښتو ادب داسې اساسه وه، د داسې خلا پاتېشله چې هغه به تر ډېرې مودې پورې ورنه شي. خو موږ به کوشش کوو چې تر څه حده پورې هغه د کمی خلا موږ پوره کړو. او درد صاحب خو یقینا ډېر شفیق و، د نشستونو او د غونډو یو داسې روایت یې دلته ایښی و چې په حجرو کې په محفلونو کې او په شپې باندې او تر اخره وخته پورې چې چوره پورې دا دې قابل و چې دا له کټه کوزیدار نه د خدمت جاری ساتلی و.
ارواشاد درد خپل ټوله انرژي شعر لیکلو ته ورکړی وه او په نثر کې مستقل کار نه دی کړی. یوازې څو لنډې کیسې یې پخوا لیکلې وې چې وایي په کتابي بڼه چاپ نه دي او پر ځینو کتابونو یې سریزې لیکلې وې. خو ښایي په معاصرو شاعرانو کې یوازینی شاعر وي چې خپله ټوله شاعري یې په خپل ژوند کې چاپ کړه. د شعرونو اته ټولګې چاپ وې چې بیا یې وروسته دغه ټوله شاعري د کلیات درد په نامه په یوه دیوان کې چاپ کړه. پروفیسر درد دوه اتیا کاله وړاندې د 1940 میلادي کال د دسمبر پر 4 نړۍ ته سترګې پرانیستې وې او د 2014 میلادي کال د اګست پر 1 یې له نړۍ سترګې پټې کړې چې د لسګونو خپلوانو د خپلو شاګردانو شاعرانو او لیکوالو په بدرګه د لکې مروت په مستخیل کلي کې خاورو ته وسپارل شو.
ہجر میں وزنی تو وشال میں وزنی رمضان میں نہ وزنی جانان میں دے خوشحال میں وزنی کمر میں نہ واڑے جانان ماں پہ پٹکا یعنی اجل پس گری پہاڑ میں وزنی اور جب بوٹیا کا شاخر بس ٹول چینگی جب بوٹیا کا شاخر بس ٹول چینگی آس دبا میں سے وزنی خبر کمانے والے لخر بانے گرد اڑ والے کاتل استر کو چا گمان ہوتی
د پښتو ژبې د معاصر ادب سرلاره شاعر پروفیسر رحمت الله درد د چهارشنبې پر ورځ 2 کالو په عمر د اورپېښې ناروغۍ له امله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. پېښور میشته لیکوال شاعر او څېړونکی اسیر منګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ارواښت درد د شاعرۍ په اړه وایي.
درد صاحب غزل یې داسې ځای ته رسولی دی لکه موږ وایو چې حمزه بابا د غزل استاد دی یا د غزل پاچا دی. رحمت الله درد صاحب بیا په هغه کې یو چې غزل کې کم تغزل وي، کم درد وي، کم کرد وي، یا کم هغه ثقافت دود دستور، هغه په یو نوي انداز د پښتو غزل ډېر مخکې بوتللو. یو خو آسان دومره آسان کړلو چې دا اوزرې خبرې او دا کور خبرې او یو داسې دغه ته ورسولو چې عام خلکو ته هم هغه ورسېدو او عامو خلکو خوښو. درد د حمزه بابا نه پس شو یو داسې شاعر دی پښتنو چا سره مینه کړې ده درد سره کړې.
خغلی منگل د پروفیسر درد مړینا د پښتو ادب روان شیر بهیر لپاره ستر زیان بولیا وایي.
کدا چې شاعران په صدو کې پیدا کیږي، ډېر متفص پیدا کیږي، داسې شاعران چې هغه کې خپل ډېر زیات اسبیت وي، ډېر زیات اوریجینل کیږي. دا کوم به دا وایي چې په پښتو کې د نظم یو ځانګړی اسلوب چې دا عبدالرحیم مجذوب صاحب دی، او دغه ځې په غزل کې ځانګړی اسلوب دی رحمت الله درد صاحب دی، نو یقینا چې دا ډېر نقصان دی، ډېر تاوان دی پښتو.
ارواښاد درد چهارشنبې پر ورځ ناوخته په خپل کلي مستخیل کې په خپلې پلرنۍ هدیرې کې په داسې حال کې خاورو ته وسپارل شو چې په جنازه کې ګڼ شمېر لیکوالو، شاعرانو او د ارواښاد مینهوالو ګډون کړی و.
د درېمو رسمي ژبو سیمینار تېره اونۍ په کابل کې پای ته ورسېد. د غونډې برخوالو د 4 ورځو په لړ کې پرتې ستونزې وارځولې او خپل غوښتنې د نورو اجراتو په مقصد د پریکړه لیک په صادرولو سره جمهوری ریاست ته واستولې. نور آل زموږ همکار رحمت الله افغان را کوي.
د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازي له حکومت غواړي چې د اساسي قانون په چوکاټ کې د درېمې رسمي ژبې پراختیا، بډاینې او ستونزو ته جدي پام وکړي. په دې اړه په کابل کې د ازبکو، ترکمنو، پشهیي، بلوڅو او نورستاني قومونو د استازو لخوا جوړ شوی څلور ورځنی سیمینار د چهارشنبې په ورځ د یوه پریکړه لیک په صدرولو سره پای ته ورسید. د دغه سیمینار یو تن ګډونوال پوهندوی نظری د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمینار د ګډونوالو د غوښتنو په اړه وویل:
خواستار انکشاف و توسعه دپارتمنت های
د افغانستان د علوم په اکاډمۍ او لوړو زده کړو مؤسسو کې د دریم ژبو او ادبیاتو د دپارتمنټونو د پراختیا غوښتنې کیو. دا هغه موارد دي چې د څلور ورځو په غونډه کې اوربند خبرې وسوي او په پریکړه لیک کې هم ځای سوی دي چې موږ د عملی کېدو غوښتنه لرو
او خواستار تطبیق مسایل سي.
که هم ژبپوهان د افغانستان د مروجو ژبو د شمیر په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو د افغانستان د بیلابیلو قومونو ځینې استازي په هیواد کې د مروجو ژبو شمیر له څلوېښتو زیات یادوي. د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازي وایي که حکومت د درېمې رسمي ژبې د ساتنې او رواجولو لپاره ګټور پروګرامونه تر لاس لاندې ونه نیسي، د هیواد فرهنګ او ژبې به له ستونزو سره مخ سي. بل خو د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس وایي چې د سیمینار پریکړه لیک او غوښتنې ورته سپارل سوي دي او حکومت به ورباندې غور وکړي. ډاکټر عنایت الله بابر فرهمن ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغو غوښتنو له جملې څخه ځینې په لنډمهال او ځینې په اوږد مهال کې د منلو وړ دي.
د افغانستان د درېمو رسمي ژبو د ویونکو غوښتنې چې د سیمینار په ترڅ کې دوی راټولې او وړاندې کړلې، ځینې په لنډمهال کې پوره کېږي او ځینې په منځمهال کې په راتلونکي کې د حل کېدو وړ دي.
حکومت د اساسي قانون له مخې مکلفیت لري په هغو سیمو کې چې اکثریت خلک یې په درېمه ژبه لکه ازبکي، ترکمني، بلوڅي، نورستاني، پشهیي او پامیري خبرې کوي د دغو ژبو د پراختیا او د تدریس زمینه برابره کړي. د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازي وایي چې حکومت په تیرو پنځلسو کلونو کې د درېمې ژبې د بډاینې لپاره هیڅ د پام وړ کارونه نه دي کړي. دوی وایي کډوالي، غلط سیاستونه او د حکومت نه پاملرنه هغه څه دي چې د هیواد په سیمه ییزو ژبو یې سیوری غوړولی چې جدي پاملرنه ته اړتیا لیدل کیږي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د افغانستان ملي موزیم ته په دې ورستو کې د مسي عینک له کان څخه شاوخوا زر قلمه نوي آثار را انتقال شوي دي چې یوه برخه یې له هیواده بهر نندارې ته وړل شوي. په دې اړه مې له لرغون پوه او د ملي موزیم له مسلکي غړي نور آغا نوري سره مرکه کړې ده. پام مو ورته راړوم. نوري صاحب، په دې وروستو کې داسې ویل کېږي چې په ګڼ شمېر کې آثار د مس عینک نه موزیم ته راوړل شوي دي. اول دا راته ووایاست چې په مجموع کې به په موزیم کې څومره آثار دي؟
د جنګونو په وخت کې دغه موزیم تقریبا زیات جوړ شوی او تقریبا موږ 80% نه زیات آثار موږ د لاسه ورکړل. او د دې نه مخکې، د جنګونو نه مخکې، مثلا د 1980 یا 90 نه مخکې موږ سره تقریبا د 1,00,000 نه زیات آثار وو چې هغه اسلامي او د اسلام نه مخکې دورې پورې ارتباط لرو. او فعلا تقریبا موږ سره په ملي موزیم کې تر 50 نه تر 80,000 پورې آثار اوس موږ سره موجود دي.
په دې وروستو دوه درې کلونو کې ډېر زیات آثار د مس عینک نه موزیم ته را انتقال شوي دي. د دغو آثارو پیسې کې یو څه راته ووایاست چې په مجموع کې په دغه دوه درې کلونو کې به څومره آثار راوړل شوي له مس عینک نه موزیم ته؟
څنګه چې تاسو معلومه ده، په 2009 کال کې په مس عینک کې افریات قانوني افریات د لرغون پیژندنې انسټیټیوټ لخوا پیل شول او تر اوسه پورې هم دغه افریات دوام لري. او موږ سره تقریبا تر 1,000 تر 1,200 پورې هغه آثار موږ سره فعلا د مس عینک څخه په لاس باندې راغلي چې اوس موږ سره په موزیم کې دي. خو په دې ترڅنګ دا هغه آثار دي چې هغه انتقال شوي دي د ساحې څخه. به زیات آثار هغلته فعلا هم په ساحه کې موجود دي چې هغلته هم موږ یو ساحوي موزیم لرو چې په هغه کې شتون لري چې خپل هماغه موزیم هماغه آثار ته موږ حفاظت کوو. هملته موږ ترمیم او دا چارې موږ پیل کړي دي.
د مس عینک د آثارو پیسې کې راته ووایاستئ څه دي؟ خاوره ده، فلز ده، لرګی ده، او څه شکلونه دي؟ د څه شکلونه دي؟ ما چې یوه برخه ولیدله خو
ډیره د بودا ککری دي
چون مسنک یو د روزمره زندګی د س یو زه ده چې په دې کې صرف د دوی عبادت خانه او دا شنه د عبادت خانو په څنګه کې د دوی چې کوم روزمره د زندګی مثلا یو کله هم ده هم دوی کله ده په مسنک کې هم د دوی عبادت خانی دي کې هم د دوی چې کوم راهبین یا د دوی مولایان چې موږ ورته وای د دوی هغه مولایان هغه مذهب پیرودون کې خلک چې دی هغه د استوګن زین هم دي نو په دې اساس باندې د مسنک نه صرف بودایی مطلب د دوی د دینی اثر پر ندی پلاس باندې راغلی دي په څنګه باندې نور داسې اثر دي مثلا د روزمره استفاده شهر مطلب قاشوغي پیاله منګي داسې نور شینه چې دوی به روزمره په کورونو کې ترین استفاده کول دا پلاس باندې راغلی مسکوکات چې ډیر یو خو ارزښت لري هغه مسکوکات د غزینه پلاس باندې راغلی دي چې دا تقریبا د اول یا دویم میلادي نواخل تر ومه یا تر میلادي پورې دغه د دوی قدامت رسیږي او دې په څنګه باندې بیا د برونزي اثر هم کېشته د لرګي نه جوړ شوی مجسمه هم کېشته دي سیرامیک اثر هم ډیر ښه سیرامیک اثر هم کې د میسانا کپلاس باندې راغلي
په موزیم په خو هم اثر هم د تفاوتونه څه دي د نورو سیمو لا اثر سره
چون میسانک د وریخمو د لارې پر څنګه کې د واقعیت موقعیت ده نو په دې اساس باندې د دې د نورو ساحو سره ډیر نږدې اړیکې دي مثلا کومنګ وایو د تپمرنجان چې کوم مثلا په کابل کې د یو ساحه په موقعیت لري تپنارنج ده د بامیانو بازي شهیدی یا د هډې چې کوم سیمه ده دغه کوم شهیدی دغه نه چې کوم اثر یا کوم اثر چې کوم هنر د الته استفاده شوه د دې سره د میسانک ډیر نږدې اړیکې دي او تقریبا د دې اثر مجبور کې په یو شکل کې دي خو بعضی تفاوتونه هغه د میسانک بیا دغه ساحو کې شته دي مثلا د ویختانو سټایل چې د دوی یا د لرګي نه چې کوم مجسمه جوړ شوې دي
دغه د ویختانو سټایل دلته څنګه ده مخکوري دل د پیچ پیچ
بالکل د پیچ پیچ دي بعضی د سیدي چې هغه کې تور رنگ په استفاده شوی دی او بعضی د دوی په دې پیچ کې باید یو خاص سټایل چې هغه بیا موږ په دې نورو ساحو کې موږ سره هغه ډیر کم پیدا کیږي په دې نورو ساحو کې
یو بل چې تاسو ما پام شو البته تر دې مخکې ما د بودا د ککرې چې دلته ملي دلی وي ځینې ډیر ښایسته وي د بودا د ککرو د یو سیمه تر بلې په سیمه پورې ډیر زیات فرقونه وي دا د مس عینک د بودا ککره چې ده څه شکل لري قواره چې تاسو راته مجسم کوي څه قسم
هغه د سیده چې په خوا چې کله دغه د بودایي هنرونه چې په کوم وخت کې مثلا د او بل خصوص د اول میلادي نواله ته درې میا څلورم میلادي پورې دغه وخت کې بیا په عدالت دوه مکتبونه د هنري مکتبونه په یو د نوم د ګندارا هنری مکتب یادې ده چې په هغه کې د کابل ننګرهار لغمان او دغه سیمې د کاپیسا یو حد پورې او د پاکستان یو څه سیمې مثلا تکسیلا 400 او پېښور دا منطقې دا د ګندارا هنری مکتب پورې اړه وند وو او یو بل مکتب چې هغه ته موږ د مترا هنری مکتب چې هغه په هندستان کې موقعیت لري نو د ګندارا خپل یو خاص د دوی د هنری مکتب خپل خاص یو داسې یو فیچر ځانګړي د نښې ولې چې په هغه کې د بودا مثلا د بودا چیرې چې مثلا د همدې منطقې په شکل کې جوړه شوې ده مثلا د ازمنګ استاد پښتانه یا دغه ځایي خلک چې کومه څیره لري د سي لګ غپوس مخ باندې د سي لګونتي خنده کړي مخ د سي لګ چا غونتي د سي نری مخ نه ده نو دغه بعضی وخت د سي نری غونتي خود دې دوړو مکتبونو خپل خاص عادت یا کالی چې دوی چولې دي هغه د ماترا د هنري مکتب سره د دې سره بیا فرق لري مثلا دوی کالی به خطر خپل پر رسیدلې ټول ځان کې پټ کړي دي ولید ماتراچو هغه بیا خپې دغه خوندغه چې دی د خپل منځ دی بیا خلاص دی لاسونو ورغوي د لوستي یا د سی یو اړخ د وګي پټکړی دی ولی دلته دا شه دوی دواړه پټکړی دی یو طرف ته غي ځکه لوستي په دې ځکه بیا دواړه مطلب دا د سی خاص دغه دی زنګړی نه خې دی چې هغه د مسانک یا دغه منطقې چې کوم هنر دی د نورو سره هغه تفاوت لري
په دې اثرو کې ما البته مخکې مې چې کتلیو ګیراور کسان ما کم پکې لیدلی وو په دې وروستیو اثرو کې ما ولیدل چې ککرې دي چې ګیراورې دي
موږ دې ته یو نوې نوم ورکو چې دا تقریبا د افغانستان یا د دغه منطقې یو خاص یو هنر دی چې دې ته ګریکو بوده کاټ وای کنه چې دا تقریبا په ګندارا کې بیا دا یو خاص یو دغه دی چې هغه صرف د مسیناک هډې د سیمې د کابل د بازي سیمو د دیو ته دا د ګریکو بودست آرت ورته وای نو هغه دا سره یو ځای شوی دی او بازي نور خارجي اثرات په دې هنر باندې دي او دلته بیا دوی دغه خپل هنرونو دغه مخ وړاندې کړی دا
ډیره برخه خو چې ما ولیدله خاورین دي څه مواد دي دغه دوی چې د خاورې سره یو ځای کړی دي؟
په دې کې څه مواد دوی نه دي استفاده کړي دي. دوی خپلې فابریکې وي، یعنی په هغه وخت کې به چې دوی اثار جوړول یا بسیګې جوړول یا بیا داسې نور لوښي جوړول، په مثانه کې خپله د دې فابریکې ولې دوی به پخپله. نو بعضې ساحې موږ سره دي چې هغوی دننه فابریکې نه وي، هغوی به په خارج کې اثار جوړ کړي یا بله ساحه کې جوړ کړي، هغوی به دلته راوړل. ولې لکه د باګرام هغه خپله هلته څه دغه نه وه، هغه به د خارج نه به اثار راتلل، لکه د یو هېواد نه بل هېواد نه هلته به موږ سره دغه اثار دي اثرات دي. ولې په مثانه کې دوی خپل د جوړولو فابریکې وي، هغوی به خپله دا مجسمې جوړولې. داسې خاص داسې شیپ کې نه دی ګډ کړی، اوس فیلن چې کوم موږ تجزیه کړی ده هغه همدغه خاورین خاوره ده چې همدغه مختلف مراحلو نه پاس کړی ده او دغه مجسمې ترینه جوړ کړي.
د دغه آثارو نندارتونونه هم جوړ شوي دي تر اوسه؟
په ملي میوزیم کې موږ یو نندارتون لرو چې په 2011 او 2012 کال کې موږ دغه نندارتون جوړ کړی دی، او فیلن هم آثار نندارې ته ایښي دي چې خلک راځي او دیدن ترې نه کوي. خو یو مجموع آثار چې دي هغه د مسیناک ځانګړي د مسیناکو هغه موږ خارج ته مثلا د اروپا یو هیواد چک ریپبلیک هغې ته نندارې ته وړي دي چې تقریبا د 13 میاشتو نه هلته نندارې ته ایښي دي، او امید لرو چې انشاءالله په آینده کې دا نورو هیوادونو ته هم انتقال شي. مثلا جاپان ته قضا کړې ده، داسې نور فرانسې، داسې نور هیوادونه. امید لرو چې دا هم یو بین المللي نندارتون شي. فعلاً په اروپا د چک په هیواد پراګ ملي میوزیم کې دا نندارې ته ایښي دي.
علاوه دغه آثارونه په دې وروستو کې یو شمېر هغه آثار چې په 13 کلونو کې په قاچاق جاپان ته وړل شوي وو هغه هم ملي موزیم ته سپارل شوي دي. د دغو آثارو پیسه کې مې یو څه راته ووایاسئ، دا د کومو کلونو پورې مربوط آثار دي او په مجموع کې څو قلمه دي؟
اوس چې دا جاپان نه کوم آثار راغلي، دا سل قلم آثار دي چې دا یو جاپاني یو پروفیسر د هرایاما په نوم باندې وو، هغه خپله په خپلو پیسو باندې دا هغه خریداري کړې او مختلفو ځایونو نه بیرته بیا دا جمعوري کړه، حفاظت یې کړه، ښه ترمیم کړه. دغې نه وروسته موږ ته اطلاع راکړه چې دومره آثار دي ما اخیستي دي او غواړم چې بیرته افغانستان ته مفت ادا کړم. ورته دا څو ورځې مخکې هغه موږ موافقانه بیرته وکولی شو چې د افغانستان ملي میوزیم کې ځای پر ځای کړو.
په کومو کلونو پورې مربوط آثار
دا آثار چې وو دي کې؟ خو یو څه آثار هغه د ملي میوزیم نه دوی انتقال غیر قانوني قاچاق کړي، یو څه بیا د ساحو نه دي. مثلا د آی خانم ساحه نه دي. آی خانم ساحه چې دا هغه تقریبا د 300 قبل از میلاد پورې هغه اړوند دي. دغه آثار چې د آی خانم دي، با ساحه آثار دي هغه د هډې د سیمې دي چې هغه د هډې د سیمې آثار تقریبا د اول نواله تر 3 میلادي پیړۍ پورې ارتباط لري. باز د باګرام دي چې هغه هم تقریبا د 2 پیړۍ پورې. نو مختلف دي. مثلا ساحه پورې چې موږ ورته دغه وکړو هغه تقریبا د 3 قبل از میلاد نواله تر 3 میلادي یا 4 میلادي پورې دا اړوند آثار دي.
په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو وویل په مختلفو کلونو کې کیندنې شوې دي، وسم روانې دي، خو کوم موزیم چې افغانستان د دوه آثارو د ساتلو او د نندارې لپاره لري، دا موزیم چې دا په هغه معیارونو او ستنداردونو برابر موزیم نه ده لکه د دنیا موزیمونه چې دي؟ داسې څه نیت نه لري چې کوم بل داسې یو ځای یا بل موزیم جوړ کړي؟
صحیح ده چې دا په هغه ملي یا بین المللي ستنډرډونو برابر نه، چون دا موزیم چې کله جوړ شوی د موزیم د پاره د تعمیر نه جوړ شوی، دا د یو شروالي دفتر او د غوی د پاره استفاده او بیا موږ موزیم ته ځانګړی کړ. خو ولې فعلاً موږ هغه شرایط د آثار د ساتنې په برخه کې برابر کړی دي چې موږ وکولای شو؟ خو په هغه بین المللي ستنډرډ یا سویه نه دي، ولیکن په ملي سویه باندې یا چې کوم لازمي شرایط هغه ورته موږ اوس فعلاً برابر کړی دي، او موږ اوس فعلاً آثار الحمدلله په خو دغه باندې موږ ساتو. ولې؟ چون موږ ضرورت لرو چې موږ یو په ستانډرډ باندې برابر یو بین المللي موزیم باید ولرو، او په هغه برخه کې موږ د 2-3 کلونو نه موږ دغه کوشش شروع کړی دی، او موږ تر یو حده پورې موافق شوي یو. اولنی کارونه د موزیم دي، مثلا نقشه او داسې نور هغه موږ سرته رسولي دي چې د دې موزیم په څنګ کې یو بل ملي موزیم په بین المللي ستانډرډ باندې هغه موږ جوړو او کار پر روان دي. او امید لرو چې انشاءالله په راتلونکو کې 3 تر 5 کلونو پورې به موږ دغه موزیم سرته ورسو.
کومه ده؟
مننه. خیر اوسې.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
تا ځل وغ مجه برخیل د څلورو نانځکو نقل راوروي و به ورو چې دا نانځکې څه کمال لري.
شهزاده او نانځکی پاچا په خپل ماڼۍ کې ناستو له کړکۍ د سړک ننداره کوله. په دې منځ کې یو مرشد را پیدا شو. پاچا پسې سړی واستاوه چې دربار ته یې راوبولي او زلمی شهزاده ته داسې څه وروښيي چې په ژوند کې په کار راشي. مرشد له کڅوړې درې نانځکې راویستلې او شهزاده ته یې وویل، دا در سره واخله، دا به دې ملګری وي. شهزاده ته خندا ورغله. مرشد ته یې وویل، زه خو نجلۍ نه یم چې له نانځکو سره ولوبېږم. مرشد لومړی نانځکه راواخیستله او یو تاج یې په غوږ ورچوخ کړ چې له بل غوږه یې راووت. بیا یې د بلې نانځکې په غوږ کې تار ننویست چې له خوله یې راووت، او د درېیمې نانځکې په غوږ کې چوخ کړی تار نه له خوږه نه له خولې رابهر شو. مرشد زلمی شهزاده ته وویل، ګوره، د هر چا د شاوخوا کسان د دغو نانځکو خصوصیت لري. ځینې داسې دي چې د لومړۍ نانځکې غوندې خبره نه اوري، او په یو غوږ اورېدلې خبره له بل غوږه باسي. ځینې نور کسان د دوهمې نانځکې په شان دي چې اورېدلې خبره ساتلی نشي، هر چا ته یې کوي. یو شمېر نور کسان د درېیمې نانځکې غوندې وي چې تا ورته کړې خبره هم سمه اوري او هم یې خوله سوری نه وي چې ستا د راز خبرې نورو ته وکړي. زلمی شهزاده وویل، په مطلب دې ورسېدم، زه به داسې ملګري پیدا کړم چې د درېیمې نانځکې خصوصیات ولري. مرشد سر وخوځاوه، ویې ویل، زما مطلب بل شی دی. او بیا یې کڅوړې ته لاس کړ. څلورمه نانځکه یې راویستله، شهزاده ته یې ورکړه. ورته یې وویل، ته باید داسې دوستان غوره کړې چې د دې ګوډې غوندې خصوصیات ولري. شهزاده د څلورمې نانځکې غوږ ته تار ننویست، تار له بل غوږه راووت. مرشد ورته وویل، یو ځل یې بیا وازمویه. دا ځل تار د نانځکې له خولې رابهر شو. مرشد ورته وویل، بیا یې هم وازمویه، او دا ځل د نانځکې په غوږ کې چوخ شوی تار نه د هغې له غوږه راووت نه یې له خولې. مرشد ورته وویل، ستا ملګري او نادیمان باید د دې څلورمې ګوډې غوندې ستا ځینې خبرې داسې وګڼي لکه اورېدلې چې نه وي. ځینې نورې خبرې دې باید نورو ته هم وکړي، او یو شمېر نورې دې باید د همیشه لپاره له ځانه سره وساتي.
قدرمنو اوریدونکو، د نن ورځې په ادبي باس کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل په ادبیاتو کې د مجاز په نقش او ویش راته غږیږي. پام مو ورته راړو. ډاکټر صاحب، یو باس چې په ادبیاتو کې هغه هم د مجاز په حیثه کې، په دې حیثه کې یو څه راته ووایاست، او په دغه باس کې کوم موضوعات شاملېږي، څه نقش لري دا په ادبیاتو کې؟
ډېر مننه عمر صاحب. مجاز د حقیقت ضد کلمه ده، او په ادبیاتو کې خصوصا په شعر کې مونږ یوې کلمې ته هغه وخت وایو چې په مجازي معنا استعمال شوی، چې په خپله موضوع لهو معنا نه وي استعمال شوی. موضوع لهو دا معنا چې په ژبه کې، په علمي یا ورځنۍ ژبه کې مونږ هره کلمه په خپله ټاکلې معنا استعمالوو، خو کله چې د دې کلمې ځای بدل شي، موقعیت بدل شي، د خپلې معنی او مفهوم نه وخوځېږي، د یو بل مفهوم دپاره استعمال شي یا د یو بل مفهوم دپاره استخدام شي، مونږ وایو چې مونږ مجاز ته رسېدلو. د مجاز او حقیقت ترمنځ یو پل وي چې دغه پل ته علاقه یا قرینه وایي. دا داسې یو شی دی چې مونږ د دې په مرسته پوهیږو چې دغه لفظ په حقیقي معنا نه بلکې په مجازي معنا استعمال شوی.
دغه مستنطقین یا دا قرائن چې کاروي، هغوی وایي قرائن داسې ښیي چې دغه عمل به دغه سړی ترسره کړی.
بالکل، په ادبیاتو کې هم قرینې ورته وایي یا علاقه. دا په دوه ډوله دی. مثلا زه دوه جملې وایم، یوه جمله ده چې ویاله بهیږي، او بله جمله ده چې د اسمانه مرغلري وړي. په دې دو جملو کې، په دې لومړی جمله کې ویاله بهیږي، مونږ که منطقي فکر وکړو، ویاله خپله نه بهیږي بلکې په ویاله کې اوبه بهیږي. زموږ تاسو خلک وایي چې دیګ پوخ شو. په دې کلمو کې د دې په ځای چې مونږ وایو چې اوبه بهیږي یا چای پوخ شو یا غوښه پخه شوه، د دې په ځای وایو چې دیګ پوخ شو، ویاله بهیږي او چای جوش په جوش راغی. دلته د چای جوش کلمه، د ویاله کلمه او د دې کلمه په اصلي معنا نه دي کړی دي، بلکې په مجازي معنا استعمال شوی دي. دا یو ډول مجاز دی. په دویمه جمله کې کله چې مونږ وایو چې لاسمان مرغلري وري، په دې جمله کې د باران څاڅکي د مرغلري سره تشبیه شوی، خپل د باران څاڅکي د تصویر نه حذف شوی، او د بل خوې پاتې شوی چې مرغلري دي، د مشبه به دی. د مشببه سره د حذف شوی خو د حذف شوی خو چې هغه د باران څاڅکی دی یو قرینه یاد شوی چې هغه اسمان ده مونږ پوهیږو چې د اسمان مرغلل نور نو مطلوب باران ده د دغو دوو اړیکو له لحاظه مجاز په دوو ډولو تقسیم شوی یو هغه مجاز ده چې د حقیقي لفظ او د مجازي لفظ ترمنځ د علاقه او رابطه تشبیهي وي لکه له اسمان مرغلل وري یا یو بل مثال دی مثلا سر و روانه ده په ناز واده په دې جمله کې مونږ تاسې د سر بنا حقیقي د حقیقي سر مطلب ځکه نه شو اخیستلی چې روانېدل یا تګ کول د سروې خاصیت نه دی منظور دا دی چې زمونږ مطلب یو څوک دی چې هغه د سروې غوندې دنګه دی خو هغه څوک چې د سروې غوندې دنګه دی هغه د دې جملې نه حذف شوی او پاتې شوی یوه برخه ده چې هغه مشببه دی او د هغې سره د حذف شوي برخې یوه قرینه یا یوه نښه پاتې شوې ده نو هغه مجاز چې په هغه کې د حقیقت او د مجازي کلمې ترمنځ اړیکه یا رابطه تشبیهي وي دې ته استعاره وایو چې دا خپل د تشبیه لنډ شوی شکل دی او د تشبیهاتو په ډلو کې راځي دې ته غربیان د تشبیهاتو ملکه وایي چې په شعر کې د تصویر او د تجسم په ایجاد کې ډېره لویه مرسته کوي د بل علاقه چې موږ وویل چې د ظرف او مظروف علاقه وي لکه ویاله بهیږي او یا ځینې نورې بې شمېره علاقې دي چې هغه به مونږ د مرسل مجاز په بحث کې ورباندې وغږیږو که چیرې د حقیقت او د مجازي لفظ ترمنځ د تشبیه نه غیر نورې علاقې راغلي وي هغې ته مرسل مجاز وایي په دې دوو ډلو کې استعاره چې ده چې د مجاز په تشبیهي برخې پورې اړوند ده ډېره هنري ده او تر تشبیه زیات هنر دی مونږ په تشبیه کې وویل چې تشبیه د تخیل لومړی پوړی ده چې هغه دوه بودی تصویر جوړوي مونږ وایو چې هغه د سروې په څیر دنګه ده یا هغه د سروې په څیر دنګه د روانه په لار په دې کې هغه د تصویر یوه خوا ده چې مونږ غواړو چې چاته وښیو سروه بله خوا ده چې د سروې په واسطه د دې دنګواله یا د دې قد تصویرو په تشبیهي تصویرونو کې دواړه خواوې موجودې وي په استعاري تصویرونو کې مونږ صرف وایو چې سرو روانه وه په ناز واده هغه هم حذف شوی او په څیر هم حذف شوی دنګواله هم حذف شوی هر څه حذف شوی یوازې یوه نښه یې پاتې ده چې روانېدل یا تګ کول مونږ پوهیږو چې دا د سروې خصوصیت نه ده د یو چا خصوصیت دی د دې نه مطلب یوه جنه ده چې قامت یې لوړ ده په دې لحاظ تشبیهاتو ته که دوه بودي تصویرونه ووایو نو استعارې ته دغسې تصویرونه ویلی شو چې یو نیم بود لري یعنی یو بود مشببهي ده چې هغه په تشبیه کې حاضر وي او بلې هغه بود ده چې هغه غایب ده خو د هغې یوه نښه پاتې ده نیم پاتې ده او نیم حذف شوی یوه نښه چې د هغې نه مونږ پوهیږو چې څه شی حذف شوي نو تشبیهات که چیرې رالنډ شي او وروسته په استعاري بدلیږي استعاره خپله پور غوښتلو ته وایي او په ادبیاتو کې یا په شعر کې کله چې مونږ یو لفظ د یو لفظ خصوصیات راپور کو بل ته وایو او د هغه ځانګړنې ورکو مونږ وایو چې مونږ استعاري ته رسیدلي یو د پخوانیو تشبیهاتو نه چې په پخوانیو ادبیاتو کې کلاسیک ادبیاتو کې کارېدلي وي هغه زیاتره ورو ورو سیکل کېږي ترشل کېږي وروسته په استعارو باندې بدلېږي او استعارې چې کله سیکل شي او هغه د غایب شوي اړخ کومه نښه چې پکې پاتې وي هغه هم ورنیسته شي په سمبول بدلیږي دغه د ادبیاتو د عروج یو سفر دی چې د تشبیهاتو نه د سمبولونو د استعارو خواته کیږي
په تشبیه خو ډاکټر صاحب دوه خواوې سته دي په استعاره کې هم داسې څه لرو که نه
بالکل په استعاره کې هم هماغه دوه خواوې چې په تشبیه کې دي هماغه دوه خواوې په استعارې کې هم شته په دې توپیر چې د استعارې یوه خوا غایب شوی مونږ په تشبیه کې وویل چې د تشبیه دوه خواوې مشبه او مشبه دي په استعاره کې مشبه ته مستعار له وي یعنی د دې لپاره پور ورکړل شوی یا پوروړی او هغه څوک چې قرض ورکوي هغه لفظ چې قرض ورکوي په تشبیه په استعاره کې موجود د هغې ته مستعار منه وایي یعنی د دې نه پور اخیستل شوی مثلا ما چې وویو چې هغه سرو روانه ده په ناز واده دلته سرو مستعار له ده یا مشبه به ده او هغه چې د سرو د هغې په ځای کارېدلی د چا په ځای کارېدلی چې هغه په استعاره کې نشته هغه مستعار له ده یا مشبه نو په استعاره کې مشبه نه وي خو د مشبه یوه نښه پاتې شوې وي په دې لحاظ مونږ وایو چې استعاره تر تشبیه ځکه هنري ده چې هغه غایب اړخ چې لو په تشبیه کې نه دی راغلی، لو نه دی راداخل شوی، هغه موږ خپله د خیال په مرسته راپیدا کوو. او دا یوه پروسه ده چې موږ لوستونکی یا د شعر اوریدونکی په خیال کولو کې راشریکوو، او د یو څو شېبو دپورې په بالقوه په بالفعل شاعر بدلوو. اوس راځو دې ته چې موږ د تشبیهاتو ګڼ اقسام ویل د مختلفو زاویو له لحاظه. استعاره ډیر ګڼ طبقه بندی نه لري، دوه ډیر مشهور رقمونه دي. یو دا ده چې صریحه استعاره ده. په صریحه استعاره کې لکه مخکې مو چې مثالونه ویل، همدغه ده چې مشبه به حاضر وي، د مشبه د استعارې نه وتلي وي خو یوه نښه یې پاتې وي. د استاد سالک یو شعر ده چې څنګه محشر نشي دنیا په بله نشي چپا، څنګه محشر نشي دنیا په بله نشي چپا، له تورو سترګو نه ستوري دم په دم پریوزي. په دې شعر کې موږ ګورو چې له سترګو نه ستوري پریوزي، او ستوري مشبه به یا مستعار منه ده چې د اوښکو دپاره استعاره شوې، یعنی د اوښکو په ځای شاعر ستوري ویلي دي. ولې؟ د دې سوال ځواب دا دی چې د سترګو نه ستوري نه پریوزي. موږ پوهیږو یوه قرینه شته چې هغه سترګې دي، تورې سترګې چې د سترګو نه اوښکې پریوزي. نو په لحاظ شاعر د اوښکو په ځای ستوري عوض کړي، او د اوښکو یوه قرینه پاتې ده چې هغه سترګې دي. دا ډول تشبیهات، یا مثلا د جلان صاحب یو ډېره ښکلې مصره ده چې سپین ګلابونه یې د سترګو له درو بهیږي. دلته هم د اوښکو دپاره سپین ګلابونه استعاره شوي دي، او بیا هم قرینه سترګې دي چې موږ پوهیږو چې د سترګو نه سپین ګلابونه نه بهیږي. او په دې لحاظ موږ وایو چې دغه استعاره صریحه استعاره ده. دغه استعاره بیا ځینې نور ډولونه هم لري چې مرشحه استعاره یې بولي. یوه بل ډول د مطلقه مصرحه استعاره، او ځینې نور رقمونه چې په هغې کې ډېر زیاتې مشکلې خبرې نشته. هغه دا دي چې یا د مشبه به نښې هم ورسره ذکر وي، او یا د مشبه د استعارې دویمه ډېره لویه او مشهوره ډله چې ده، چې دویم ډول استعارې دغه مکنیه یا تخیلیه استعارې دي. دغه استعارې داسې دي چې د اولنیو استعارو په خلاف مشبه هم ذکر وي، خو د مشبه به ځانګړنې ورسره ذکر وي. په دې ډول استعارو کې چې غربیان پرسونیفیکیشن عربان تشخیص ورته وایي، یو شای عرب پدیده شاعر په زړه کې د یو ژوندي شي سره، د انسان سره، معمولا د انسان سره یا د بل ژوندي شي سره تشبیه کوي، بیا د دې ژوندي شي یوه ځانګړنه ورکوي. مثلا کاروان صاحب وایي چې لاس د تبسم مې کړه را تیر په زړه، ډېر لکه یتیم په ژړا ستړی دی. په دې شعر کې د تبسم لاس مکنیه استعاره ده. شاعر وایي په زړه کې داسې فکر کوي چې تبسم لکه یو ژوندی شی، او بیا لوست لري موږ وایو چې د غره غاړه، د سیند د غره سر، د سیند غاړه، دغه د انسان هغه پخوانی تصورات دي چې څه شي ته به د ژوندي فکر کولو پر څه شي به د ژوندي ګمان کولو، چې په ادبیاتو کې انیمیزم ورته وایي. دغه استعارې د پخواني مثلا د انیمیزم چې هر څه شي به روح ورکول او په خپل ژوند کې به راګډول، د هغو تصوراتو خوابونه زموږ په لاشعور کې پاتې دي، او د هغې په واسطه تشبیهات جوړېږي. یوه بله بېلګه ده چې نرګس رنځور دی د شبنم ته بي بلاس یې نیسه. دلته نرګس یوه مکنیه استعاره ده چې رنځوریږي، رنځ د انسان خصوصیت ده، او د شبنم طبیب لاس یې نیسه. شبنم ته د طبیب یا د ډاکټر خصوصیت ورکړل شوي. نو په دې لحاظ دغه دواړه مکنیه استعارې دي، او موږ وایو چې شاید په دې ځای کې د تشبیه نه استعارې ته رسېدلی. د استعارو یو مهم خصوصیت دا ده چې دوی د تشبیه په نسبت د دوی د تصویرولو قوت زیات ده. یعنی په تشبیهاتو کې د تشبیه یا د تصویر دواړه خوې موجود وي، لوستونکي داسې ګمان کوي چې تخیل ته ډېره موقع نه ورکول کېږي چې دا خپل خیال وکړي. یو شاعر د بل شي غوندې ده، لوستونکي فکر کوي چې شاعر یوازې د یو مشابهت په اړه خبرې کوي، خو په استعارې کې شاعر څه شی چې غواړي چې تصویر کې د هغه بیخي نوم نه اخلي، د هغې موقع لوستونکي ته ورکوي چې راپیدا یې کړي. او په دې لحاظ په دې کې د خیال ونډه ډېره وي، او د تصویرول ونډم پکې ډېره وي. مثلا د خصوصا مکنیه استعارې دغه قوت ډېر زیات لري چې ټول مړ طبیعت او ټول ناشنا پدې دي چې روح نه لري، اگر ژوند کې وي او زمونږ په ژوند کې راګډوي موږ داسې احساس کوو چې یوازې موږ ژوندي نه یو، تر موږ غیر طبیعت، غرونه، سپوږمۍ، سیندونه ټول ژوندي دي. مثلا د کرون صاحب یو مثال دی، یو آزاد شعر کې یو دوی مصري دي چې تصویر ناڅاپه د هندارې له رڼو ځلیدونکو لاسو د زرین کپ په شان یو خوږیږي. سړی تصور کوي چې هنداره د یوې جنۍ غوندې د یو لوی سیند په غاړه ناسته ده، او بیا د تصویر د کپ سره لوبې کوي او کپ د هغې د ګوتو نه خوږیږي. یعنی هنداره هم راژوندی شوې، یو لوی تصویر ده چې هم سیند پکې شته، هم د سیند په غاړه ناسته هنداره پکې شته، هم د کبانو سره لوبې پکې شته، هم د کبانو خوږیدل، دغه ټول تصویر شوی. یا مثلا یو بل شعر دی د کاروان صاحب چې د سپیرې سیلی جارو د باد په لاس کې پر جارو یې د شپلې لغږ درې دي. باد په یو ژوندي شی اوښتی، په یو جارو کښ باندې اوښتی چې هغه د شپلې لغږ درې جارو کوي، لکه د بړبوګۍ جارو چې ورسره وي او یو لوی جارو کښ د شپلې د غږ نه درې جارو کوي. په دې لحاظ دغه استعاره، خصوصا مکنیه استعاره، چون د تصویرولو قوت زیات دی او همدغمرې هنري ارزښت هم زیات دی په شعر کې، که چیرې تر دې هم ظرافت پکې زیات شي او تخیل ته یا خیال ته نور موقع هم ورکړل شي، استعاري په سمبولونو بدلېږي.
کور مدان